سلامونه ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایمه د ازادي راډیو خراغلاست وایم نن سه شنبه د 14 کال د مرغومی نه ما د 2015 کال د دسمبر دیرشمه پیل په خبرونو کو د جرمنی یوې محکمې پر يهودانو د بریټ پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشمې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د افغان د نومبر په 15مه په ډنمارک کې د جرمنی په غوښتنه نیول شوی او د یکشمې پر جرمنی ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الاصله ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې 500 کلن ډنمارکي افغان هم تیره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کېږي. هغه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرائیلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران هڅه کوي بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودروو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاحکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلي. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي داسې چې د طراحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو سلی به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه پروزکون کی برترو غو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پته می خو جا ګللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پېژنو. د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګوللی کون کول تاسو ټول کذر مون زده کون کو نه هیله لرم چې د لوس تر پای پرې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر مون او خوږ زده کون کو مخکې له دې نه چې تاسو لوس پیل کړم له تاسو ټول درنو زده کون کو نه هیله لرم چې د لوس د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنو زده کون کې خپل زنو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د 14 لوست موضوع زکیه خدده دیده. ولو چې مېرمن زکیه خدده دی څوک څه ډول شخصیت وو کوم کارونه سرته رسولي دي او څنګه مېرمن زکیه خدده دی وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهور او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خدادادی څوک و میرمن زکیه خدادادی زکیه خدادادی څوک ده زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او د مقاومت او ارادې سمبول ده درنو خوشوز دکون کو ولو چی میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې شزینه ورزشکارا د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده هغه په سو و ویم مریستال کی د هرات په شار کې زیږیدلې ده ولوچی میرمن زکیه خدادادی په در سو و ویل مریستال د هرات په شار کې زیږیدلې ده د خپل معلومات او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي میرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله ډیر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل که څه هم د ډیرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي درنو او خوږ زده کوونکو ولوچی میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده یعنی دا یوازینی لومړني افغانه میرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د میرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته درنو او خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه یو تاریخي صحنه وه ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه درنو او خوږو زده کوونکو کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی دا استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصلې کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. درنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ مډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه و، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه و، او هم چنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می عمرید قدرمن و درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګل لیز زکون کوله ک سرنګ سیس مړ استاد مضمون د افغان مشوره مېرمن اړوند دی. نن ورځ به مراته افغان مشوره مېرمن او پیژن او د حقوق د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. د ک سرنګ چې پتیرو لستونه کی مراته سو اوس مدکران هیوا د افغانستان زړورګی کارمانی افغان غشتل مېرمن او پیژن د لنن ورځ یو زله به هم هم تاغه سی او افغان مېرمنه تر پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې دا ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چې شکردخت جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولی دي، او هم چنان شکردخ جعفری په 1902 کال د دایکنډي ولایت په سنگي تخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي، او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قوم شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې یې نور هم شکرله. یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغییر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په وسیله سره وکولای شوه چې د سرطان د ناروغي هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه. په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکو له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکرده جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مهال چې کله شکرده جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې وه، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن وه، یو افغانه میرمن وه، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی. شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تشه ځای نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځ څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او روښانه راتلونکی ولرو. درېم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له عمل څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، تر څو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستي، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و؟ اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې درې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړې مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو چې موږ سره خبرې وکړې. راځه د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایه چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د ښوونځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا ښوونځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و؟ یو بل چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسې دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دغه یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشران په ټولو کې له ما څخه لویه نورونه او خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر وو. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله. دلته په ساتري او په پټپټوني په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي ویاله او د ویالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي. ورغلم د کتاب میرا واخست بغیر لدې نشل چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دې چا ده یا دا څنګه بس خپله لوبه مې پریښودله کتاب میرا واخست او همداسې راغلم کورته کورته راغلم مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم نه پوهېږم د پولو په سر پروت وم ما راواخسته او چې کله مې شپې پلار کورته راغی وویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده اوس دې ما کتاب بېرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم زه تې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نما زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې په همغه کتاب د ما مور ښه وه یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل وه همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو د دې څخه وروسته به زه مسجد ته تللم مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا دري ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم زه اوله کې تنبله کې نه کېږم زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته نه وایم زده مې نه ته ما ته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و یو کتاب وه نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب وه ویلې خی چې را درشه بچیه ته دا کتاب ما ته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلې چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو چې دا دومره تیزه ده لایقه ده نو مونږ هم اول سم دې پرېږدې په دویم سم کې به یې کېنو او هغه کوم اداري اجراات چې وه هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده
او مننه خیر اوسې څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا وه چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې وه د نجونو تعداد کم وه څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج وه په کلو کې ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لوستلو لیکل د زده کړه او خدای دې وپېژندل لمونځ د زده کړه نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي جلۍ مکتب څه کوي یا بېلاري کېږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله پکې ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتما باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په زختۍ زده کول تاسې څنګه دې ته امادګي نیوله
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېر لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې وې چې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنې د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کله یوه کورسونه په کې ډېر نه وې، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه وه. خو مقصد
بیا د خوخي کم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راسته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیک و، دا شیبه مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېره به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد
کړه
فرزان جان، پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مېره نه شي، د چې بیا د بیاتو ته لاړې دندې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنې له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي، داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پور مې راغلی که نه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پور مې واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چی نشته ورته. نو کانکور پر مهم چی واخسته، کانکور پر امتحان که نستم. خو خیر، چه پختنی مزده می و چه می نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دوشان ما نگیره نپویده لما، خو طور میکره لنو او پیجتمایی مزامینو، مثلا دینی مزامینو، ادبیات و موضوعاتو که بیخوام، خو چه می حل کرد و چه می نوزده کنه ده. خو واضح خبر ده چی کانکور که طول سر
مخبی.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیاب یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پوهنتون ووایي که نه، تعجیل اخلي که نه، خوشي کوي پرېږدي، یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلی و راتلی که نه، چې اوس سفتینا هم وکړم پوهنتون کې که نه. وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور، سفتینا هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللی، یعنی نه شوی تللی، بیا پس له هغه نه تعجیل واخلی. وایم ښه، همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، او ډېره لارې سره هم بلده نه یم، ځکه
لرې اوس تاسې د کور نه،
او کورملری و ډیر کارتنه ډیر بلد نه وم. نو خیر پلان مې سره لاړه سپتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې مې ډیره ښه بلده شوم، موټرو سره بلده شوم. نو مې تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې. پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم. زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه او روزانه څوک دې څه کوي؟ ته خو نه مختلی قچلی، همداسې زه او روزه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو همغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې. که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې.
څو ساعت لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانده راغواړې، ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کورسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کورسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې. او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف یې ډېر نه شي.
کلم داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وې، پوهنتون ته نه تللی یا تللی ملګری دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم. دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دغه ډېر کم معاش و، ډېر کم معاش و، بې حده کم معاش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې ووایي دا فرزانه څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخت ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله. نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندې ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه، څوک په لسم کې وه، څوک په نهم کې وه، څوک څلورم کې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانه که په دې راته وایست، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللی یاست، هلته مو خاري نجونو سره هم ناسته ولاړه کړی، بیرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه. یعنی یو څه چې یوه نجلۍ، یو افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسې کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څېر باندې، یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټول زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډیره دقیقه نه پویګم، مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان پاره وایم، یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه، خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و، ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم، یا می وظیفه واخستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر ور شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کېنوي، یا حتی د مشرانې ښځې د توشک راته رسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګ کې کېنه، ما سره کېنه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یو فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېره وي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم رواج چې دی کنه، چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه، دا وکړه نو دغه موضوعاتو کښې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته ووایاست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لرئ، نور په کومو برخو کې کار کوئ، او کارونه څنګه دي، عاید ورنه ترلاسه کولی شي، ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، دو موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروف یم، او نور خپلې لیکنې کوم.
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره، ټوله ورځ بیکاره ناسته یم، نو د کور کار ډېر نه کوم.
عاید یې ښه ده؟
ښه ده، زه ترې ناراضي یم. ولې نه، هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده، او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزانه جانې، د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه، د دې کارونه څنګه دي، تاسې څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، دا سیستم یې څنګه ده، کلنډو کې راته وایه.
پښتو کامن وایس چې د استاد جانداد جهاني له خوا څخه دا پروژه شوې ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کړي، او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې تور شبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ اویا ساعته کار ثبت شوی ده. یعنی دوغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6980 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6980 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي، چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي. یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه، ښه، ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل دی کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې دا روسي تغییرات او تحولات راغله و نتوانېدی. داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامه خا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم. ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم، او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم، هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال، هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم، او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه. نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم، او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې. حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه، خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم. بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم. او په ماسټري کې هم درې سمستره مو ولوستله، چې په دوو سمسترونو کې ساول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څو کول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده.
هیله ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي، چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسیږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده.
هو، ماسټري مو درې سمستر ولوستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کومې نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې، راسره پروګرام کې درسره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپلې پروګرام کې مو خپلې خاطرې درسره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت.
مخه.
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی پترنگ پر
پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں اپردے مزدور ملوشی پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی